په افغانستان کې مخام وبجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د مایکروفون تاسو پروګرام ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زما همکار فرشته سحاک مختوړي نن د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو پر موضوع خبرې کوو. یو کال پر دغو زورورو زلزلو تیر شوی خو اکثرا زیانمن شوي شکایت کوي چې تر اوسه ورسره لازم مرسته نه ده شوي. خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د عدلی وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ برید ترسره کړي. د عدلی وزارت پرون سهشنبه وویل 28 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې یا اف بی آی پولیس سره په تحقیقاتو کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی وو او د دغې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک ته نښې کړي. د پولیسو په خبره توحیدي وروسته له هغې ونیو چې اتومات وسله یې اخیستې وه او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او مېرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. د طالبانو سره محکمې په تخار ولایت کې پر دریو کسانو د تعزیري سزا او د عملي کولو خبر ورکړی. دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې د دوو ښځو په ګډون یې درې تنه نن چهارشنبه په فرخار ولسوالۍ کې په عام محضر کې په درو وهلي دي. د بیان له مخې هر یو دغه کس د دوی په ټکو د زنا په تور 9 درې وهلي او حکم هم د فرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی وو. په خیبر پختونخوا کې د روغتیایي سرچینو منلې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د دریو غړي مړي او 12 ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د پښتون ژغورنې غورځنګ په حواله ویل چې فعالان د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي. تر دې وړاندې په خپله پښتون ژغورنې غورځنګ هم ویلي چې د خیبر زولې په ریګ للمه کې د پولیسو په مستقیمو ډزو کې درې غړي وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ښایي د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید ځواب په پلان راوڅرخي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د هوایي مدافع سیستم نن چهارشنبه وختي د روسي د 22 بي پيلوټ الوتکو له ډلې یو ویشتشن دی کړی دی. دغه بي پيلوټ الوتکه پر پلازمینه کیف، اوديسا او فنيتسيايا سیمو کې راغورځول شوې ده. بلورته د روسي دفاع وزارت هم ویل چې په خپل فضائي حریم کې د اوکراین 20 بي پيلوټ الوتکه ویجاړې کړې ده. دریو هغه ساينس پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د 2013 کال د نوبل جایزه ورکړل شوې چې د پروتینونو د کوټ کولو او د نویو درامسته کولو لپاره وسیلې جوړې کړې. د سویډن د علومو شاهي اکاډمي نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د متحدو ایالاتونو ساينس پوهانو ډیوډ بیکر او جان جمپر ته له برتانوي ډیمز هاسپیس سره یو ځای دغه جایزې په دې خاطر ورکړل شوې چې د دې اکاډمي په خبره دوی د پروتینونو د جوړښت یو حیرانوونکی کوډ رامنځته کړی دی. بکر چې د واشنگټن پوهنتون سره کار کوي د محاسبوي پروتین ډیزاین لپاره نیمه جایزه ترلاسه کړې او هاسپیس او جمپر چې د ګوګل شرکت د مصنوعي ذهانت یا ای آی تر چتر لاندې څېړنو باندې بوخت دي د جایزې نیمایي برخه ګټلې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ورځ مو په خیر. فرشته سحاک یم د مایکروفون ستاسو خبرونه د ازادي رادیو لاري اوري. په دې خبرونه کې طاهر روشان په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي. نن ورځ خبرونه په افغانستان کې په دې وروستي او کې طبي پیښو ته ځانګړې شوې ده. څنګه چې تاسو پوهیږئ په هرات کې د تیر میلادي کال د اکتوبر په 1 ل مرګونی زلزلې پوره یو کال پوره کیږي، خو لا هم یو شمیر زلزلې ځپلي د خیمو لاندې او یا هم په نیم ویجاړ کورونو کې ژوند کوي. ځینو زلزله زپولو له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د یو کال په تیریدو ورسره هیڅ مرسته نه دي شوی. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې ځینو کارپوهان بیا وایي چې د طبي پیښو څخه د زیانمن شویو د ژوند د بیا عادل کولو لپاره باید حکومت اسانتیاوې رامنځته کړي او د خلکو سره کومکونه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په هرات کې د تیر کال د زلزلې لکبل 1500 کسان وژل شو او 2500 کسان نور پکې ټپیان شوي دي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی. تاسو ول راپور واوري بیا به راشو په همدې موضوع به تم شو خبرې به وکړو.
کته هم د تیر 2023 کال د اکتوبر په ومه په هرات کې له مرګونی زلزلې چې په دغه ولایت کې د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو کې سخت وځپل. پوره یو کال تیریږي خو لا هم دغه زلزلې له کبله ځپل شوي لګڼو سونزو سره مخامخ دي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لا هم سرپنا نه لري او په خیمو او یا هم نیمه ویجاړو کورونو کې شپې سبا کوي. د هرات ولایت د رباط سنګي ولسوالۍ د خیر آباد کلي اوسیدونکو عادله ادا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
یو کال کېږي چې زلزله سوي او زموږ کورونه ویجاړ سوي او سرپنا نه لرو. په خیمه کې ژوند کوو، اقتصادي ستونزې هم لرو او آن په کورونو کې تشنابونه هم نه لرو. ټول چپه سوي خو تر اوسه موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوي. څو ملایان راغلل سرویګانې وکړې او ولاړل.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکو زرغونه وایي چې تیر کال د زلزلې له کبله کور ویجاړ شوی خو د اقتصادي ستونزو له امله یې بیرته نه دی رغولی. نو موړی ازادي راډیو ته ویل چې کڅه هم د کور له نړیدوی ویره لري خو بیا هم د مجبورۍ لمخې پکې ژوند کوي.
امیال خونای کته ما زندگی
په هغه کوټو کې چې هم دا اوس مو پکې ژوند کوو ته اوسېدو نه دي او هر څوک راځي او وایي چې خطر لري. خدا چې اوس مو له هر پلاوه لاس باندې رغولې نسو او هیڅ مرسته هم را سره نه ده سوي.
یو کال وړاندې د اکتوبر په ومه څو زلزلو چې قوي هغه د ریختر په حساب 6.3 درجه و. د هرات ولایت په ځانګړي ډول د زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گزرې او کشکروباد سنگی ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو لمخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي او 2600 هغه ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو لمخې د هرات زلزلې په مستقیم ډول د هرات په 9 ولسوالیو کې 215,000 تنه اغېزمن کړل او 340,000 کورونه ویجاړ کړل. په دغه ولایت کې د ښوونځیو او روغتیایي تاسیساتو سربیره 21,000 عمومي ودانۍ زیانمنې کړې وې. له زلزلې وروسته د غلطه د کورونو د بیا رغولو مسله هغه مهال توده و چې په کې د طالبانو د حکومت په ګډون بیلابیلو خیره بنسټونو، مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو د کرکټ ملي لوبغاړو او سوداګرو په اړه ویلي وو. که څه هم په هرات کې د زلزله ځپلو لپاره د جوړ شویو کورونو کره شمېرې نشته خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت ویان احمد الیاس شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې په زندجان ولسوالۍ کې د 3000 کورونو د بیا رغولو چارې پیل شوي او ځینې هغه یې بشپړې شوي هم دي. خو د زندجان ولسوالۍ د کشک کلي اوسیدونکی جلیل احمد وایي هغه کور چې د طالبانو د حکومت او مرسته کوونکو بنسټونو له لورې ورکړل شوی ګډې ستونزې لري.
د کشک په کلی کې موږ ته کور جوړ کړ خو څلور خواو ته دیوالونه نه لري او د شوي هم نه لري. ډېر ستونزو سره مخامخ یو.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوه د تیر جمهوري نظام پر مهال طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت وزیر آقا فهیم وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شو د ژوند بیا د کولو لپاره حکومتونه مکلف دي چې لازم اسانتیاوې رامنځته کړي.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه.
د خلکو ارتیاوی جدی نه نیول کیږي. د هغوی لپاره کی زیانمن شوی او غواړي ژوند یې بیرته عادی شي اسانتیاوی نه رامنځته کیږي. مرسته تر لومړنیو هغو پورې محدودیږي. هو هم دا راز لپیخي ورسته د ورته پیخو د مخنیوي لپاره برنامه نشته.
و مغختل چې په دی اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو خوړوندې ادارو په دی اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. دا په داسې حال کې دا چې د روان هجری مریض کال لپاره د افغانستان ډیری ولایتونه د سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې د مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو په خبره په افغانستان کې ورسته او طبي پیښو د خلکو د اړتیا کچه لوړه کړې ده.
د افغانستان نامو د هرات ورستی کال د زلزلې پاړه راپور واورید چې زمونږ همکار حدیث پردیس چمتو کړی وو. په راپور کې مو واورېدل چې زلزله ځپلو لا تر اوسه هم د کومکونو د پاره غوښتنه کوي چې دوی سره کومکونه نه دي شوي او لا هم دوی په خیمو کې ژوند کوي. د هرات زلزله تنا هغه طبیعي پیښه نه وه چې افغانان یې وځپل. د دې ترڅنګ تیر کال او دغه کال هم افغانان له ډیرو نورو طبیعي پیښو سره مخامخ وو چې په هغې کې په دې وروستیو څو میاشتو کې ورښتونه سیلابونه په ګڼو ولایتونو کې رامخته شوي وو چې ډیر خلکو ته یې مالي او ځاني تاوانونه هم ورسول. نو په دې خبرونه کې نن غواړو په همدې موضوع بحث وکړو. ستاسو غږونه هم راواخلو. که تاسو خپل نظریات یا خبرې لرئ تاسو کولی شئ موږ سره په ټلیفون په لیکه موږ ته زنګ وخئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00 2 02 12 14 415 01. زموږ بل شمیره ده 00 2 02 12 14 01. په دغه شمیرو تاسو موږ ته زنګ وکړی شئ. په خبرونه کې موږ سره د چاپیریال ساتنې او د طبي پیښو پر وړاندې د چارو کارپو ښاغلی سید محمد سلیمان خیل را سره دی د ټلیفون په لیکه. ښاغلی سلیمان خیل خبرونه ته ښه راغلی. تاسو زموږ غږ لرئ؟
زه تاسو غږ لرم. ان شاء الله چې ټول خو اوسېږي او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. او
مننه مننه کور ودان چې خبرونه کې مراسره غډون وک شروع بل دی او کو تاسو راپور بم اوریدلې په افغانستان کې په دې وروستي کلونو کې د دوو کلونو کې طبي پیښې ډېرې زیاتې رامنځته شوې لکه د هرات زلزلہ و همداسې په 1300 میاشتو کې او تیر کال هم داسې سیلابونه ورښتونه خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. شاوخوا تاسو څه حال او احوال لري؟ خلک په څه وضعیت کې دي؟ دا وس
ډېر زیاته مننه. ډېر ښه سوال. واقعاً چې موږ په دې تیر دوه درې کلو کې د طبیعي پیښو زیاتوالی شاهد وو او ډېر طبیعي پیښې رامنځته شوې لکه څنګه تاسو ویلې د هرات زلزله نیولې تر بغلان وروستۍ سیلابونه او همداسې په ننګرهار کې سیلابونه وچکالۍ دا ټول طبیعي پیښې ویلې کېږي ورته. نو دا ورځ تر بلې زیاتېږي. فی الحال هم داسې وضعیت په افغانستان کې روان ده چې هر یو طبیعي پیښه چې راځي متاسفانه باید ووایو چې د موږ افغانانو دغه قابلیت نشتوالی یا هم اقتصادي مشکلات یا همداسې نور تخنیکي مشکلات دغه ټول یو ځای شوي دي او دې لامل ګرځېدلی چې موږ ونسو کولای د طبیعي پیښو په وړاندې ښه مقابله وکړو یا حداقل د خپل ځان وژغورو. نو ځکه هر کله چې او وړه یا غټه طبیعي پیښه رامنځته کیږي په هر ولایت کې اوسېږي په ولسوالۍ کې نو موږ نسو کولای د خپل ځان او مال وژغورو او دا ورځ تر بلې زیاتېږي طبیعي پیښې او متاسفانه موږ هماغه حالات کې چیاسو هماغه حالات کې اسو. یعنی د موږ کوم امکانات چې لرو او کوم ضروری لوازم وسایط او وسایل چې لرو دغه فلحال شرایطو دپاره ځکه چې اقلیم بدلون کړی ده نشي کولای چې د طبیعي پیښو په وړاندې د افغانانو ژوند مال او د اوسېدو ځای وژغوري.
مننه سلیمان خیل صاحب. که دا راته ووایئ چې په دا اوس وضعیت کې تاسو د اقلیم د بدلون خبره هم وکړله خلک څنګه کولی شي چې د سیلاب پر وخت یا د زلزلې پر وخت هر طبیعي آفت چې کله چې طبیعي آفت رامنځته کیږي نو څنګه کولی شو چې ځاني مالي او نور تاوانونه راکم کړو په دغه وضعیت کې؟
دا خو ډېر مهم سوال ده چې کله چې موږ د طبیعي پیښو سره مخ کیږو څه باید وکړو. او دا ما مخکې مو ویلې چې دا همدغه د موږ د نه پوهېدلو چې څنګه د طبیعي پیښو سره په وړاندې ځان برابر کړو نو دا لامل ګرځېدلی چې موږ ډېر زیات زیانمن شو. خو په طبیعي پیښو په مختلف شکل وباندې دي لکه تاسو څنګه وویلې موږ زلزلو ځپلو سیلابونه ستدي همداسې وچکالیګانې د ګرم هوا د ټول طبيعي پیښو نښې دي چې هر یو د پاره ځان ته د اقدامات په کار دي ترڅو موږ خپل ځانونه وژغورو. خو په مجموع کې که موږ ووایو یو څه خلک دا تر اوسه پورې دې باندې نه پوهېږي چې څنګه د طبیعي پیښو په وړاندې ځان تیار کړي. مطلب دا چې عامه پوهاوی ورته نه دستپایي او عام پوهاوی که څه وایي ده هغه سیمو ته چې ډېر زیانمن شوي سیمې دي یا ډېر د خطر سره مخ سیمې دي هغوی ته د عامه پوهاوی نه ده رسېدلی چې که چېرې سیلاب راځي دوی څنګه تیاری ورته ونیسي او هغه ځای پرېږدي خپل کور پرېږدي خپل ځان امن ځای ته ورسوي او که سیلاب بیا لاړ خلاص وو هغه بېرته ځای څنګه ځان هم خپل کورو ته لاړ شي او څنګه د ککړو اوبو سره یا همداسې نور خطري سیمو سره څنګه چلند وسي تر څو دوی ځان وژغور سي. دا هغه موارد دي چې په هر طبیعي پیښې دپاره ځان ته هغه لارښوونې شته دي چې تر څو موږ وطنوال زیانمن نه شي. خو ما مخکې وویل چې دغه عامه پوهاوی ته ضرورت لري چې متاسفانه په افغانستان په لرې پرتو سیمو ته دا خبره نه ده رسېدلې او افغانستان داسې یو نقشه هم نه لري داسې طبیعي پیښو نقشه چې هغه ته ښکاره شي چې په کومه سیمه کې د کوم څه شي ته کوم طبیعي پیښې امکانات شته یا خطر شته چې
ښاغلی سلیمان خیل په همدغه ځای کې کتم شو. ما دا اوس د همدا پوښتنه تاسو نه کوله چې خلکو ته د آګاهي دهي یا خلک ته وغواړو مونږ راهنمایي وکړو هغوی پوه کړو د پوهاوي دپاره یې یو څه ووایو. نو په افغانستان کې په دا ټولو ولایتونو کې دغه پیښې نه دي رامنځته شوي، که لنډې ووایو کوم ولایتونه ډېر زیات د طبیعي پیښو ښکار ګرځي یا ډېر طبیعي پیښې پکې کېږي؟ هغه غرنۍ سیمې دي، هغه سیمې دي چې سیندي تنز دی دی اوبو تنز دی دی ټیټی دی پورته دی، که په دغه اړه لږ معلومات ورکړی اوریدونکو ته.
ډېره مننه. مخکې وویل چې طبیعي پیښې داسې نه دي چې هر کله به راځي، خو د اقلیم بدلون سره دا به زیاتېږي او موږ اوس به دغې نه به خبره به نه یاسو چې یو طبیعي پیښه به رامنځته کېږي. افغانستان جغرافیه چې ده وضعیت یې ډېر پیچلی جغرافیه لري او اقلیم پیچلی اقلیم لري. یعنی یوازې په افغانستان کې موږ کولی شو تخنیکي خبرې وکړو په شپږ یو رقمه اقلیم موږ لرو. نو په هره سیمه کې اوس په ننګرهار کې یو رقم اقلیم ده، په ختیځ کې بل رقم ده، په لویدیځ کې بل رقم ده. دا اقلیمونه فرق کوي. همدغه فرق سره د اقلیم د طبیعي پیښو ډول هم فرق کوي. نو دا فکر وکړئ تاسو په سمت شمال کې لکه بغلان ولایت کې سیلاب راغی، همداسې په هرات کې زلزله وشوه، په نورو سیمو کې کېدای شي نور خطرونه مخته راشي، مرکزي ولایتو کې وچکالۍ راغلل. نو دا هغه پیښې دي چې ورځ تر بلې ښکاره کېږي او دا چې خلک ما مخکې وویلې عامه پوهاوی نه ده سوای او اوسه پورې که عامه پوهاوی هم سوای ده هغه خلکو ته نه دي رسېدلي دي. کېدای شي هغه خلک چې په ښارونو کې ژوند کوي د انټرنټ یا ټولنیز رسنیو ته یې لاسرسی لري، هغه کېدای شي یو څه پوه شي چې عامه پوهاوی نه یو څه ګټه اخیستی او پردې پرتو سیمو ته عامه پوهاوی نه رسېدلی. دا یو عامه خبره ده، مقوله ده چې که چیرې یو کس پوه نه اوسېږي هماغومره ډېر زیانمن کېږي. نو هغوی که څه پوه نه اوسېږي د اقلیم بدلون په هکله باندې د خطراتو چې کوم طبیعي پیښې رامنځته کولی شي هماغومره زیات بس دوی به زیانمن کېدای شي.
ډېر زیاته مننه سلیمان خیل صاحب په خبرونه کې را سره وو. سه اوس هم د اوریدونکو پیغامونه دي، هغه به واورو. د هغوی که پوښتنې ولري هغه پوښتنې به هم تاسو نه وپوښتو. نو اول به لاړ شو پیغامونه به واورو، بیا به راشو په همدې موضوع به تم شو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وروسته سلام زخر عبدالجبار توخی د زابل ولایت عذاب ولسوالۍ زخه در سره په اړیکه کې یم. نو زموږ زابل ولایت عذاب ولسوالۍ په دغو شاوخوا ولسوالۍ ته نږدې په دغو کلو کې شاوخوا لرې آزادو کلو کې سیلابو سخت زیانونه اړولي. تیر کال بل کال سږ کال خلک ډېر سخت تاوانې کړي دي، خلک ډېر له ستونزو سره مخامخ کړي دي. مرستې خو نو اوس موسسات دی ډېر فعالیت نه لري په افغانستان کې، دی کم فعالیت لري، تناته مرسته سوي دي خو هغه خپ هیڅ حساب نو سلابو دلته ډیر زیات توانونه رسولی دي خلکو ویالې ورانې کړي دي د خلکو کاریزونه وران کړي دي د خلکو باغونه وچ کړي دي د خلکو باغونه تر سږو ډبرو لاندې سوي دي ډیر سخت توانونه یې رسولی دي. مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
تلیفون قدر مون اوریدونکو تاسو زمونږه د اوریدونکو پیغامونه واوریدل چې د طبي پیښو په اړه دوی زیانمن شوی او دوی خپل پیغامونه راته راستولي ول. وړاندې په خبرونه کې تاسو زنګونو ته هم منتظر یو. تاسو کولای شئ اړیکونه سي په خبرونه کې او خپل ستونزې کلاري یا خپل دغه پیښو نه ک تاسو هم زیانمن شوی او سیږي خپل حال را سره شریک کړئ په خبرونه کې. قدرمن کارپو سید محمد سلیمان خیل هم را سره دی. غینه به هم پوښتنه ولرو نو د ټلیفون په شمیره تاسو مونږ ته زنګونه وکړای شي. نو سلیمان خیل سپ تاسو زما غږ لري کرا شو دی ته چې په دې وروستیو کې کوم ولایتونه ډیر زیات وځ په لجو د طبي پیخو د طبي پیخو ښکار ډیر شو لکه سیلابونه زلزلې دا کوم ولایتونه ډیر زیات په دې کې
طبیب خدا سیزی چه سرحد نپیزنی او سیاسی سرحدونه نپیزنی جغرافیه نپیزنی هر چی را رتلائی سی او ما مخ که مشاره وکره چه ده لامل چه ده اقلیم بدلون ده مخ که ده سیزیاد طبیب پیخی بنه که دلی که سمه ده طبیب پیخی بکی دلی یو نیم اغام ده لگ اندازه بانده خو اوس حال چه منگو گروه طبیب پیخی بیل حد زیادی سیوی دی ده ایزده که چه اقلیم بدلون لامل ده او اقلیم بدلون کړای دا نو په افغانستان په ټوله کې زیات اکثره ولایت د طبیعي پیښو شاهد وو. لکه اوس فکر وکړه څو ورځې موږ مخکې د بدخشان کې د غر ښویدنو شاهدان وو چې دا هم یو طبیعي پیښه ده. کله چې باران ډیر سي هغه ځمکه نور هغه د جغت نه لري ظرفیت نه لري او غر ښویږي. همداسې په بغلان کې سیلابونه راغلل چې 350 کسان نه ډېر پکې خلک له ځانونه له لاسه ورکړل او په پروس کالي کې د هرات باندې خبرې وکړو چې 0 نم زیات خلک پکې ځانونه له لاسه ورکړل. نو دا په مجموع کې که وګورو په مختلفو سیمو کې په مختلفو ډول باندې طبیعي پیښې رامنځته کېدای شي او لامل یې مخکې ویلی چې اقلیم بدلون ده. خب په ارقامو ته وګورو په مجموع کې افغانستان له یو هغه زیانمن سوی هیوادو څخه راځي چې هر کال زیات زیانمن کیږي او د ملل متحد یا پولیس کې تاسو وګورئ افغانستان شپږم هیواد د اقلیم بدلون دی هیوادو په قطار کې راځي چې ډېر زیانمندونکی ده یعنی زیات زیان هغه ته ورسیږي. دا ځکه چې افغانستان تیاری نه لري د اقلیم بدلون لپاره او د راپورونو پر بنسټ افغانستان ولسم هیواد ده چې لږ تیاری لري د اقلیم بدلون په اړه. نو که موږ فکر وکړو هر څومره چې موږ تیاری ونه لرو هموغومره موږ زیانمن کېدای شو.
مننه سلامان خیل صاحب. مننه بیرته هم تاسو ته راګرځو. یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه راته منتظر پاتې ده هغه به راواخلو بیا ته به هم موضوع ته راوګرځو. سلامونه. خپل نوم راته ووایئ. کوم ځینه ماړي که نیولې ده؟
وعلیکم السلام. د بادغیس ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم یې عبدالله دی.
ډیر ښه راغلی. دا راته ووایئ چې مایکروفون خپرونه نن د افغانستان کې په دې وروستیو کې طبي پیښو ته ځانګړې شوې ده. تاسو شاوخوا ته څه وضعیت ده؟ سیلابونه زلزلې په دغه اړه که کوم پیښه شوې تاسو راته ویلی شئ خپل یا هم د قدرمن میلمانه که کوم سوال ولرئ مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی.
افغانستان خو یو داسې دولت دی داسې هیواد دی چې خصوصا د ځان څخه جلا په اقتصادي وضع کې ډېر کمزوری دی. بیا په دې تېرو وختو کې خصوصا پر بادغیس ولایت باندې ورماش ولسوالۍ چې کوم واورین حالات رالی د ژمي موسم کې په دې واورین حالات کې ډېر توتاني واوره وه. د ورماش خلک بیا د بادغیس خلک بل داسې خاص کسب او کار هم نه لري. اصلي کار چې دی هغه مالداري دی. نو په دې واورې کې دوی ډېر زیانمن شول. تقریبا تر 15,000 رمو داسې لا هم دا میژ او د رمې غرقې شولې. بیا څه ناڅه کومکونه د عمارت د خوا ځمې ورسره وسوله خو هغه په ډېره کم اندازه وه. کم اندازه چې دوی توان او طاقت او هغه کومک وسو او دا خاص مشخصه او خاص شی نه دی ورته راغلی چې مثال ورته راسي او دوی واده او اقتصاد بیا قوي کړي. نو او دا چې نور مثالونه راواخل لکه د سیلابونه سوي دي، خلکو باغونه ور خراب کړي دي، کورونه ورڅخه وړي دي، ودان ودان ځایونه ورڅخه چپ کړي دي، وړي دي. دا څه دي پېښې دي؟ معنا ډېرې سوي دي، خو د زموږ خپل په ولسوالۍ کې سوي دي. داسې
ډېره مننه که دا راته ووایې چې په هماغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ شاوخوا خلک څومره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مخنیوي دپاره یې کوم کارونه کوي، آیا په دې پوهیږي؟ په جوماتونو کې، شاوخوا په مکتبونو، مدرسو کې، د کلي د مشرانو د خوا داسې لارښوونې کیږي خلکو ته چې په دغه وخت کې خلک باید څه وکړي چې خپل ځان، خپل مال دا وساتي؟ د پوهاوي دپاره څومره کار شوی ده؟
و ځینې وخت په ډېر وخت کې بیا دوی ته خبر ورکول کېږي د دولت ته خوازنګي چې مثال په دغه وخت کې یا دغه سفر راتلونکی ده، یا مثال زلزله راتلونکی دی. په اکثره وختو کې داسې وخت راځي چې مثال دوی خپل ځانونه کنټرول کړي او خوازنګ ته ځان کړي چې مثال دا توپان د شیزنګ بچ سي. خو تېر کال چې کوم واورین حالات باندې رالی، هغه داسې و چې ناڅاپي و حالات باندې رالی، هیچ چا نسو کولی چې ځان ورزنګې خوندي کړي او خپل مال ورڅخه بچ کړي. نو بره ټول هلته غرق سول، هر څوک چې په هر ځای باندې تللی وو هغه مال ټول شهره ته غرق سول. ذخیرو په حالت کې
ډېره زیاته مننه چې اړیکه مو نیوله. مونږ اوس هم بیرته ورګرځو ښاغلی سلیمان خیل ته. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې څنګه چې زمونږ اورېدونکو هم قصه وکړله، په دې وروستیو کې خلک ډېر له طبیعي پیښو نه زیانمن شول، لکه خلکو مالونه د واورو د اوبو لاندې شول، د خاورو لاندې شول، زلزلو د عمله. نو کرا شو د خلکو د پوهاوي دپاره باید څه کار وشي؟ څومره باید خلکو د پاره لکه ما مخکې غوینه پوښتنه وکړه، د میډیا نه لکه رادیو، تلویزیون او یا اوس چې په افغانستان کې دې شي تم خلک ډیر زیات لاسرسی نه لري، د جمعتونو نه مثلا هغه امکانات چې خلک لري، څنګه کولای شي چې د خلکو د پوهاوي لپاره د دې شانو نه دوی کار واخلي؟
دا څه مننه، ډېر ښه سوال ده. او مهم خبر هم دا ده چې اما په هوای نه درته وایي، او موږ خلک هم مخکې ویلې چې څنګه موږ پوهونه اوسېږو د یو طبیعي پېښې په اړه باندې، هماغومره ډېر موږ زیانمن کېدای شو. نو که چېرې موږ په هوای ولرو د یو طبیعي پېښو په وړاندې، نو د موږ زیانمنېدو خطر ډېر کمیږي. اوس فلحال تاسو متوجه اوسېږئ د هوا پیژندنې وزارت هوا وړاندوینه کوي چې کوم ځای کې سیلاب راځي یا کوم ولایتو کې طوفان راځي، همداسې د اورښتونو سطحه څومره ده. دا وړاندوینه ډېر لږ ده، او په سمن کې دا وړاندوینه متاسفانه موږ یې څارو چې هغه خلکو ته نه رسیږي چې دغه په فیسبوک له لارې یا نور رسنیو له لارې خبریږي. نو زیات هغه متضرر او یا هغه ډېر ځانمن سوي خلکو ته نه رسیږي. نو په کار دا ده چې دغه سیستم د نور هم پراخ کړي، زیات نور وزارتو ته لکه د حوادثو او مبارزې په مقابل کې چې حوادث ده دغه وزارت ته ورسیږي، دې سره یو خامه هنګي جوړه کړي. په زمن کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده، دوی په منځ کې یو هماهنګي جوړه سي تر څو په ولایاتو کې پولیسوالیو کې د عامه په هوای لپاره ډېر ټیمونه جوړ کړي. تیمونه همداسې جوړ کړي چې په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې، همداسې په مساجدو کې د سپینګرو سره، د محلي ټولنو سره دوی کینی، هلته د هغوی ته هم آب و هوای ورکړي. که چیرې یو ملا په مسجد کې دی په د طبیعي پیښو په هکله باندې یو ابتدایي معلومات هم ولري، د هغه خبرې په اجتماعي ډول باندې په هماغه سیمه کې خلک ډېر ښه مني، ځکه خلک عقیدتي دې موضوع ته فکر کوي او فکر کوي دا د عقیدې خبره ده، بس دا یو پیښه ده چې داسې راځي. نو دا داسې نه، دا په اصل کې داسې نه ده، دا هغه پیښې دي چې انسانان پکې ګوتې وهلي دي او دا پیښې بیا دې کړي دي. موږ اقلیم کې بدلون راوستی دی، انسانان بدلون راوستی دی کې. نو د ما خبره دا ده چې دا د مساجدو، دا د ملا امامانو په واسطه باندې دا کولای شي چې د عام هغه لرې پرتو سیمو ته ورسیږي، او د ملا امامانو، مساجدو، معلم او هغه خلک چې هلته سپینګری دي، مخور دي، ملکان دي، مشران دي هغه تعول ما په هواي ورسيږي هغه دې دې باندې کوزان پوکي چې طبيب په حق لا باندې څنګه موږ تیاری ونی څو څنګه موږ ځانونه وژغورو هغه نه بعد هغه کولای چې هغه هغه د سیکلي کلیوالي ژوند ته دا خبره ور ورسيږي بیا هغه واه کولای چې موږ ډاډه شو چې موږ تم په حب چې موږ باندې راځي د دې اته ځاني تلفات به کمی سیدا موږ به زیات کولای ونه سوچې د مالی لحاظ نه خپل کور خپل مال بل ل طبيب خونه خو کو بچ کو خو هغه خپل ځان بچوای ته چیرې موږ هغه وسېدو
ډیره زیاته مننه. اوس هم فکر کوم یو اوریدونکی په لیکه راته منتظر دی. سلام خل سب تاسو به بیا هم را وګرځو ورزو اوریدونکی راخلو. سلامونه خپل نوم راته وایې کوم زینه مړی کني ولې ده.
وعلیکم السلام نومه فرخان امیدی د کلات ولایت نن
حمید صاحب ډیر ښه راغلی خبرونه تاسو موږ خبرونه نن د مایکروفون تاسو خبرونه موضوع په افغانستان کې په دې وروستیو کې د طبي پیښو پاړه ده او د هرات ولایت د تیر کال د زلزلې پاړه کتا سو یو څه راته وې. تیر کال په هرات کې ډیره سخت زلزلې تیر شوې و وس وضعیت په څه خلک په څه وضعیت کې دی وس
مننه. د تیر کال چې وو دا تقریبا په دغه ورځو کې وو د ومبرج په پنځلسمه دا زلزلې په هرات کې د زندجان ولسوالۍ کې چې تقریبا یو 50 کیلومتره د ښار نه لیرې دی هلته وسو نو واقعا ډېر سخته ده چې هم جانی تلفات درلود هم مالی زیان ورسول او دا تقریبا 18 ورځې دوام وکړ. هرات کې هر ورځ 4 رشتې 15 رشتې 6 رشتې سپل پسې دغه وو نو تلفات ډېر زیات. اوس فعلا نورمال دی. دغه وروسته تقریبا 2-3 میاشتې خلک داسې نارام وو کورو ته نه تی چې دا نن یا سبا بیا هغه څه پېښه ونیسي نو اوس فعلا کوم خبره نه ده داسې حالات نورماله دی.
ډیره زیاته مننه. مونږ یو راپور درلوده د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما له خوا چې په افغانستان کې د دې زلزله ځپلو سره مرستې شوې دي خو بیا لته کله چې مونږ خلکو سره خبرې وکړې خلک لا هم وایي چې مرستې دوی ته بسنه نه کوي. هغه مرستې چې دوی سره شوې دي لا هم ډیر خلک په خیمو کې پاتې دي کورونه نه لري او هوا هم سړه ده. ژمی را روان دی. په دې خلکو د خلکو اندېښنې ډېرې زیاتې دي. دا خبره تر کوم ځای پورې واقعیت لري؟ آیا خلک لا هم راستو تال ته اړتیا لري؟ خلک په کورونه ورته جوړ شوی دي کلا هم خلک په خیمو کې پراته دي؟
یا یو شی دی چې موږ باید واقعیت چې دی هغه وې او هغه درې کچلور کلیو چې په هغه وخت مشکل تللی وو هغه د زندجان د ولسوالۍ نه مربوط ده ولسوالی زندجان و خود شهر بخیر سی نجده و حال تا آغا ساهه که دون امراس کورونا هر شای برسوی ده او اصلی زیان آغا پینجه کلی و چی حال تا ورسیده دوی تا مشخبال یو پروژه نیوالی و ده مسیح تخه چی تر پینجه میاشتی دوی تا ده امراس لکه و دال و غوری و داشن توجیه کدن نو مرسته دیر سویدی خود افغانستان خلق اندسی دی چه اقتصادی وضعیتی کار نسته دغه نسته اغا مرسته دسی او چه کور ورت جور سویدی دغا سویدی اغا خو یادی خوراکی پا چکی ورت مرسته سویدی اوز خلاص سویدی بیام اغا خود دغا کیه چه دلتا شی ندی را غالی فعلا دسی خاص انته چې زپلو کسان د چې په خیمو کې پراته وسی یا خیمه ولري د سینه فکر کوم ځکه چې عزیزي بانک هغه ته کورونه جوړ کړ نور دغه جوړ کړ هغه د 15 کلی او 4 کلی کې 50 یا 60 کوره دغه نو هلته مرسته ډېر سوې دي.
ډیره زیاته مننه حمیدی صاحب. کا په اخر کې لاندې راته وایي چې په هرات کې د تیر کال زلزلې نوروسته آیا د خلکو د عامه پوهاوي لپاره د سې کمپاینونه یا د سې خبرداري دوی ته د لپاره چې زلزلې په مقابل کې دوی څنګه ځانونه وساتي خپل مال خپل اولاد د دوی د پوهاوي لپاره د سې کوم کار شوی دی یا لا تر اوسه خلک په دې نه پوهیږي چې څنګه په دغه وضعیت کې خپل ځانونه لمرګ یا لزیان نه وژغوري؟
داسې عامه داسې یو کمپاین غوندې چې په رسنیو د خوا یا د څه د خوا په هغه ورځې کې یو څو رسنې داسې اعلانونه کول خو نور مالي رسنې نور داسې دغه نه د سویلیاو زلزلې چې تاسو خپله هم پوهیږي چې ډېر پرمختګ هیوادو ته شوی دی دوی نه دی سوېدلی چې د هغه مخنیوي وکړي یا مخکې خبر ورکړي لکه د توفان و باران و در نو دستی خاص از این دیوار که وسته ویده چه تسپایت سو
ډیر زیات مننه چې مونږ سره ماړی کوونی ول خبرونه کې مو ګډون مونږ سره وکړو خپل د شاوخوا د سیمې حالات هم مونږ سره شریک کړ. مننه قدر مون اوریدونکو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په لیکه را سره دی هغه به هم را واخلو. سلامونه. خپل ځان معرفي کوي لکم زینا ماړی کني ولې.
السلام علیکم کورکیتو تخنیکی همکار روسن صاحب او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. د زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ څخه اجر توخی.
توخی صاحب خبرونه موضوع نن د په افغانستان کې په دې وروستیو کې په طبي پیښو باندې دا چې په هرات کې زلزله شوی و تیر کال او همداسې په نور ولایتونو کې زلزلې او یا هم سیلابونه شوي او خلکو ته ډېر زیانونه رسیدلي. ستاسو شاوخوا سیمې کې څه حال دی؟
انشاءالله دلته خو تر اوسه پورې خیر خیریت ده خو البته زموږ ټولو پرتو ولسوالۍ کې خاصتا د ارغنداب ولسوالۍ سیاغا یو غټ سیند په مابین کې لري تېر سوی ده. هغه تللی ده دالیې ته تویږي کندهار ته. نو په دغه کې څه سیلابونه رالو. مخکې کورونه یې ونړول خلک یې سره متضرر کړو. خو موږ په شاجوی کې تر اوسه پورې داسې سیلابونه نشته. شاجوی ولسوالي داسې پراخه ولسوالي ده اواري لري. نو موږ د دې خدایي پیښو مخنیوی په هیڅ طریقه باندې نه کیږي. د خدای الهي کارونه دي خو البته انسانان طبیعي ورته وایي خو خیر دواړه په یو رقم دي. نو باید موږ په داسې ځایو کې مینې جوړې کړو چې هغه خوړونه نه وي یا ردونه نه وي. خو البته اوس انسانان ډېر شو نفوس زیات شوی ځکه تنګې دي. خلک له مجبورۍ څخه په داسې ځای کې خونې اوس رایونه جوړ کړي سیاغه د سیلابو تیرېدو د اوبو لاږې. خو باید واله واره سړی ټول شیان وسنجي او د اوبو مخه خلاصې کړي او کورونه دی ځای جوړ کړي چې هغه د وسې امکان نه وي. او زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده او سوال ده او هیله ده چې زموږ د ارغنداب ولسوالۍ کې ډېر خلک متضرر شوي. ونه دی دې باغونه یې له سږو له د بارو ډاک شو. نو باید د هغو دپاره یو مرستو کومک یا د موسساتو له لارې یا له خپلې بودیجې څخه کومکونه ورکړي. یا دغسې په نورو ځایو کې د هرات خلک متضرر شوي دي. خامخا هغه هم شوي دي کورونه یې نړېدي.
مننه. کور ودان توفي صاحب
موږ د خیل لرې ولسوالي ده. نو یوه هیله موږ له تاسو څخه لرو خورکي په هره خپرونه کې هم وایو تاسو دا منځنۍ څپه دول شپږ نیولس له شپږو د سهار په شپږو وي. تاسو باید زموږ دپاره هغه زموږ د سهارایي اصطلاح باندې د ورځې په موج کې یا په لنډو څپو باندې یو میټر راته په حال کې ستاسو راډیو.
سمه ده. ډېره زیاته مننه توخي صاحب. ستاسو پیغام مونږ واخیست. ډېره زیاته مننه. مونږ به په دې برخه کې حتما کار وکړو. همکارانو سره ستاسو پیغام زه شریکوم. ډېره زیاته مننه چې خبرونه کې مرا سره اړیکه ونیوله. قدرمن اوریدونکو خبرونه کې سلیمان خیل صاحب لا را سره شته دی. سلیمان خیل صاحب که په دې وغږی کو په دې برخه کې چې په افغانستان کې په دې روسیو کې دغه سیلابونه یا طبی پیخی تر پخوا ډیر زیات شوی او ګر چې تاسو مخ کې هم په دې لګه رڼا واچول کنورم راته وای چې اصلي علت څه دی چې دغه ورستی او کې دا پیخی ډیر زیات شوی.
ډېر ښه مننه. خو خدای طبیعي پیښې لکه څنګه چې ما مخکې وویلې دا چې ډېرې سوې دي او اصلي او مهم لامل یې چې دا اقلیمي بدلون ده. دا یوازې په افغانستان کې نه په ټول نړۍ کې د طبیعي پیښو زیاتوالی سوای ده. که تاسو وګورئ په پاکستان کې هم داسې چالو وسو، سیلابونه ډېر راغلل، ډېر لوی خراب راغلل، همداسې په ایران کې وچکالۍ ګانې ډېرې روانې دي. نو په افغانستان کې هم د اقلیم د بدلون د اغېزو نه مستثنا نه ده. نو دا په نړیوال سطحه باندې د اقلیم بدلون کړی ده او دا یې لامل سوی ده. خو خبره دلته ده چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې زه باید دا ووایم چې هېڅ ونډه نه لري او زیات زیانمن کېږي. او موږ همیشه هم د یو چاپېریال ساتنې او د اقلیم فعال په صفت همیشه غږ هم دا رسنیونه یې کړی ده چې افغانستان سره د نړیوال موساد نړیوال ټولنه ورسره مرسته وکړي او افغانستان د اقلیم بدلون په مقابله کې د یوازې نه پرېږدي، ځکه دا داسې یو پدیده ده یا داسې یو طبیعي پیښه ده چې د انسانانو خصوصا د یو ملک یا د خصوصا د افغانستان غوندې یو ملک چې د اقتصادي لحاظ اخنم ډېر زیات خودکفا او ښه اقتصاد نه لري نشي کولی د اقلیم بدلون په مقابل کې ښه اقدامات ولري. نو دا ضرورت د یو ښه او قوي ملاتړ د نړیوال ټولنې نه کېږي چې دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي. تاسو فکر وکړئ دا امارات لا تک سره د نوي حکومت را تک سره په افغانستان کې افغانستان باندې ډېر تحریمونه لګېدلي دي. افغانستان نشي کولی چې هغه منابع یا هغه زیرمې چې دي مالي زیرمې چې د افغانستان غوندې هېوادو لپاره هلته چمتو سوي دي په نړیوال سطحه هغه ته لاسرسی نه لري. نو دا نه لاسرسی درلودل کولای شي چې موږ د طبیعي پیښو وړاندې خونسه کولای شي مقابله وکړو. په مقابلې لپاره موږ ته پیسې ضرورت دي، پیسې یا هغه مالی زیرمې نړیوال سره دي. نړیوال موږ د سره د زیرمې لپاره د سیاسي چلند کوي، یعنې دا داسې وایي چې دولت هم پرسنل نه ده پېژندل سوی او موږ نشو کولای چې دغه زیرمې مالی زیرمې سره پلاس درکو. نو زه فکر کوم دا عدالت نه ده. کشر نړیوال فکر کوي چې دوی د اقلیمي بدلون لپاره دوی ګامونه پورته کوي، نو افغانستان یو له زیانمن شوي هېوادونه ده په دې حال کې چې هیڅ اقلیم بدلون کې ځان دخیل نه ده، یعنی هیڅ یو ونډه نه درلودله په دې کلونو کې. نو دا زه فکر کوم چې نړیوال مرسته ډېر زیات ضرور ده او که چیرې مرستې ونه شي کولای شي چې اقلیم بدلون نور هم زیات شي او طوفانونه، سیلابونه، بارانونه، واورې، وچکالۍ دا به نور هم زیاتېږي.
ډېره زیاته مننه د مرستو په برخو کې به بیا هم وغږیږو. تاسو ته به بیرته راوګرځو. اوس هم د تلیفون په لیکه یو بل اوریدونکی را سره دی، دغه نظر به راوخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، د کوم ځای مړی کنیولې.
سلامونه اسحاق پوری، پیدام حال حبیب رحمان زوای کما د ایران.
وعلیکم
السلام. تاسو د خبرونه موضوع اتمن اوریدل د خبرونه موضوع پاړه کراته وغږیږي ک دا سي طبي پیخ تاسو شاو خواته سیمې کې سوي او یا هم په دې اړه کا سوال ولري.
کوم یې ما زه غواړم
تاسو د استودیو څخه لرم چې په وان ماجرو باندې تاسو موزګان نه جوړوي متاسفانه چې ترته ډیر ظلمونه ورسره کیږي او د طبي پیښو په اړه به نظر دا درکمه.
زه اورم تاسو ستاسو غږ زاورم. مهرباني
چکم تجاران ورن په خارج کې دي په افغانستان کې زلزلې څه وي کم طبي آفتونه دي باید دا وسره مرسته وکړي.
تاسو شاوخوا ته تاسو د سکوم تاسو سره یا شاوخوا سیمو کې د سکوم پیخه شوی دا یا تاسو سره کومه کونه شوی دی نه دی شوی په دې اړه کراته وایي.
شاغل صاحب موږ خو دا محل په خارجي واد کې ایران کې او افغانستان کې نه یو. دا په هلمند کې زین د چلابون راځي خلک نه خبره دا سپیش راځي او بل ستاسو د استودیو سره غوښتنه لرو
چې دلته متاسفه چې په ایران کې پر افغان کډوال باندې ډیر سخت ظلم کیږي. تاسو باید د طالبانو او بهرنیو چارو وزارت راغواړئ یا داسې کوم بل میلمه راوبلی سټوډیو ته.
ډیره زیاته مننه. حتمن ستاسو ستونزه هم مونږ واخیسته په راتلونکو خبرونو کې. حتمن په دې به بس وکړو، په دې به هم خبرې وکړو. مننه د دې چې مونږ سره ګډون وکړه. اوس هم یو بل اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره ده، یغه به مرو واخلو. سلامونه، خپل ځان معرفي کوي، له کوم ځای مړی کنیولې؟
وعلیکم السلام، حماد خبرکم روزان
ډیر خره خلې خبرونه ته د خبرونه موضوع پاړه ک تاسو کوم څه ویل لري نو مهرباني وکي.
موضوع خو دغه موضوع د تاسو څخه معلومات ده چې ورسته کې پرځن کوم را دغه ورسته طبي پیښې چې د افغانستان په زیاتره ولایتو کې ډیر زیاتې شوې دي او مرګ جوړ او مالی تاوان نو دا ځان سره درلودل. او بیا په دې ولایت کې دا حساب د چې د سلور میاشتې مخکې کوم طبي پیښه چې سیلابونه راووتل، د خلکو کورونه یې ړنګ کړل، وی وړل، زراعتي سیمې دې ړنګې کړې. بیا الحمدلله اسلامي مارن دوی راضي شول، وخت سره کومکونه ورته ورسېدل. او دغه چې موسسې په دې ولایت کې کوم موسسې فعاله وي، مطلب هغه اډین تو کې ورسره په هغه وخت تو کې ورسره وسول، خو دا د افغانستان ملت بس دوامدار کومکو ته اړتیا لري چې په وخت سره کومکونه ورسره وسې. دا دلته کومکونه موسې دا چې کومکونه چې هغه بسنه نه کوي، مطلب کنه چې لیک دوامدار کومکونه د دې خلک بیا د روزګان ملت چې دا ضرورتله ملت دا وطن ډیر شاته پاتې ده. او دا کیسه ده.
ډیر زیاته مننه. اړیکې نم چې موږ سره مړی کوونی ولا او د خپل د سیمې حال مو موږ سره شریک. قدر مون اوریدونکو، په دې برخه کې ورزو تاسو را لېګل شوی پیغامونه اورو، بیا هم برتر را ګرځو خبرونه پر موضوع غږیږو.
سلامونه هله رم چې جوړ اور اوسې د لشکرګاه څخه در سره د دې راز زل پولیس سره چې کوم مرسته کیږي دا ټوټل مرسته ټولې نه مېشې دي.
ومن غواړم چې له خلکو سره کومه کومه شوی کومه کومه واده له طالبانو له سبب سره کیږي او دوی دا مرسته خپل خلکو ته ورګي اړینه کوي د مرسته کې دوی دا نصیب خپل افراد باندې خپل ساتیر باندې ویشي او عام خلک وسم په ډیرو ستونزو مشکلاتو کې دی. دوی ډیر نور مرسته اړتیا لري طالبانو سره مرسته کیږي خو عام خلکو ته نه رسیږي. نو دغه مې د دې ورته ویل چې نړیوال سازمان باید خپل مرسته باندې غور وکړي او نیغ ته نیغ روانه پوري رسي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خوزالی احمد د میوان ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم. دغه برمی خپل د خلک ویل نور بندي دغه چې بنې شو دي دغه وروره هر وخت چې ګور سراب کښنه ورسې ود کښنه وشو ود کښنه وشو وسوي دوه د افغانستان لسمه برخه موړه د برما وسکي.
قدر من اوریدونکو، ستاسو را لګل شوی پیغامونه وو چې وا موریدل. وس هم بیرته ورزو د خبرونه میلمه خاغلی سلیمان خیل ته مننه. خاغلی سلیمان خیل چې تر وسه را سره یاستي، د اوریدونکو پیغامونه او خبرې مو واورید چې د سیمو مختلفو سیمو نه دوی مونږ ته زنګونه وکړ. نو کارا شو پټوله کې په دې وس وغږیږو چې څه کولای شو چې خلک په دې پوښي چې ځانونه له دغه آفتونو یا له دغه طبي پیښو وساتي. کډیر څنګه هغه لومړنی پوهاوی د پاره د دوی کوم اقدامات باید وشي؟
د دې طبي پیښو په مقابل کې په ټوله کې افغانستان نشي کولای چې مقابله وکړي. او د طبي پیښو په مقابل کې یو څه باید مخکې دا ووایم چې یا به موږ د اقلیم بدلون یا به طبي پیښې. اوس فلحال دا دوه کلمې تقریبا یو شی سوي دي، لکه که اقلیم بدلون وکړي بعضې خلک ورته طبي پیښې ورته وایي، خو په اصل کې د طبیعت پیښې دي خو د اقلیم بدلون له امله ډېرې سوي دي. په راکم د خساراتو یا د زیان مدیدون کې د حالاتو راکمولو کې موږ دوه لارې لرو. په نړیوالو سطحه باندې یا به ورسره مقابله کوو، تا طبي پیخو سره یا به ور سره زنونه تیارو زنونه دغه ور سره تیارو چې مطلب دا کچیره سیلاب راځي موږ کولای شو چې د خپل ځان وژغورو د کورونا اغازی نفری دو بل التکور جورنو کو او خپل اغا سیل برو چه ورطا وای چه اغازی نفری سیل تی تیریگی اغازوی نورطا برابر کو نو که چیرا منگا قوی ایواتو سیگو بیا کولیس ورطا را مقابله کو چه مستقیم دی سیلاب دی مسیر تا تغییر وار کرو نو اغاز متاسفانه منگا سو کولی اوز فیل حال منگ کولیس دی طبیعی پی خسرا سازش کولی رو اوس خبر داده چې موږ څنګه کولای شو چې دا کار وکړو په لومړی کې درې خبره دی یو دا چې نړیوال مرستې ته ډېر زیات ضرورت ده نه یوازې د مالی مرستې بلکې د تخنیکي او نور مرستې موږ ته ضرورت دی چې تر څو وکولای شو د دې په اقلیم بدلون یا د طبیعي پیښو په مقابل کې موږ ښه مقابله وکړو یا ځانونه ورته تیار کړو دومره خبره دا چې فلحال دولت سره چې کوم امکانات او کوم مالی او تخنیکی منابع یا زیرمې ست دي دغه په کارولو سره کولای شي د طبي پیښو په راکمولو کې ګام واخلي لکه ما مخکې وویل چې د سکتوري وزارتونه کوم وزارتونه ریاستونه یا ادارې چې د دې برخه کې کار کوي دوی کولای شي چې یو صحیح قوي ټیم جوړ کړي او په کلی بانډو کې مساجدو کې ما شونځو کې په پانتونو کې دا جبري وګرځي چې تر څو خلک دې باندې پوسی چې څنګه مطلب مخکې له سیلاب نه بي څوکړي او ورسته سیلاب نه بي څوکړي وچکالي راځي به څوکړي او همداسي کچېره داسې نور طبيعي آفات زلزله راځي یا داسې بعض نور طبيعي آفات یا طبيعي پیښې رامنځته کېږي دوی به څوکړي دا یې دولت کار ده همداسې دولت کولی شي په خپل زیربناو باندې لږ توجه ولري که چیرې کوم زیربنا چې اوس لرو د دې ساتنه دې وکړي او دین لپاره نورې اوس زیربناوې ورته برابرې کړي حیاتي زیربناوې چې هغه پوله پلچک دی او د سیلبرونو لارې دي د اوبو لارې دي او د اوبو سطحي اوبو مدیریت ته خو همداسې د وچکولو دپاره یو بعضې اقدامات دي چې د کرنې وزارت سره په همانګي کې مخته وړی شي او دریمه مرحله دا چې خلک دی دغه موضوع ته زه باید دا خبره بیا تکرار کوم چې خلک دی د طبیعي پیښو ته زیات د عقیدتي په سترګو باندې ونه ګوري مطلب مې دا ده چې که چیرې موږ ووایو چې دا د عقیدتي په سترګو وګورو دا ووایو چې سیلاب د خدای کار ده خو بس خدای سیلاب موږ باندې راوستی ده بس کینو نو داسې هر څه چې کېږي دا یو ډېر صحیح خبره نه ده ځکه اقلیم خدای موږ ته بس داسې اقلیم موږ ته جوړ کړی وو کړی و چې هر چی شی په خپل وخت باندې منځ ته راته خو اوس موږ انسانان چې په ځمکه کې ژوند کوي اقلیم باندې بدلون راوستی د هغه څه لامل څه وایي چې د طبیعي پیښې عمر زیات شي طبیعي پیښې چې عمر زیات شي سیلابونه راځي وچکالۍ راځي اوس دې لپاره ضرور ده چې موږ لاس په کار شو دې لپاره موږ ضرورت لرو چې هر پیښې په مقابل کې خلکو ته موږ پوهاوی ورکړو چې څه وکړي مخکله له یو طبيب پیښنه سوکړي بل طبيب پیښنه سوکړي کوم امکانات چې لري د طبيب پیښو مقابل کې څنګه وکړي دا هغه شیان دي چې موږ بل دې موږ باید ته دیو طبيب پیښې چې دا عقیدتي په سترګو باندې باید نور ونه ګورو
ډیر مننه مننه په دې خو وخه کېدو چې مخکې د دې نه چې طبیعي پیښه رامنځته شي خلک دولتونه مرستندوی ټولنې باید څه وکړي که اوس په لنډو کې دا راته وایي چې کله یوه طبیعي پیښه کېږي خپل خلک د سیمې خلک شاوخوا مرستندوی ټولنې بیرونی مرستندوی ټولنې خیریه بنسټونه حکومتونه په افغانستان کې داخل کې حکومت ادارې څه باید وکړي چې خلکو سره مرستې وکړي او خلک لاغه وضعیت نه راوباسي
خپلومړی کومنګ فکر وکړو بهترینه لار ادا ده چې کچېرې حکومتونه کیږي اوس موږ د بغلان تجربه موږ وګورو هلته سیلاب راغی ډېر زیات حکومتونه موسول داسې نه چې حکومتونه ونسل نړیوال موسساتونه همداسې محلي موسساتونه دولت خیریه بنسټونه خلک تجاران ټول حکومتونه وکړل هر څوک خپل په وافي اندازه بېلابېل ډولو باندې حکومتونه وکړل خو خبره دا وه چې حکومتونه په سمو ډول باندې مدیریت نه شو زما غوښتنه دا وه د دولت نه چې یو مرکز جوړ کړي په ولایاتو کې په خطرې سیمو کې چې هلته عاجل عملیاتي ټیم واوسېږي چې که چېرې یو پیښه کېږي هغوی دې مخکې له مخکې تجهیزات ولري صحیح پرسونل ولري د نجات یا د ژغورنې ټیم ولري، همداسې متخصصین د طبیعي پیښو ورسکه اوسېږي چې دوی وکولی شي عاجل هغه ځای ته ورسي چې طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. او په زمن کې دوی د دغه دولت کوم چې ټیم چې جوړوي دغه د کومکونو مدیریت تر لاس لاندې واخلي، ځکه یو کس به یو چې شی وړي چې هغه ته باسي وي کې هغه ته ضرورت به نه وي، بل کس به یو بل غذایي مواد به وړي، یو بل شی جوړي. مقصد مې دا ده چې د هغه ټایم باندې یا هغه په وخت باندې هغه چې ته ضرورت نشته، نو دا کومکونو مدیریت دولت پر لاس واخلي او هلته دې ورسوي او بیرته دې دولت خلکو ته حساب ورکړي. دا کولای شي چې د طبیعي پیښو په وړاندې کومکونه چې راځي ښه په منسجم ډول باندې خلکو ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه سلیمان خیل صاحب چې په خبرونو کې مر سره ګډون وکړ او خپل نظریات او د خلکو د پوهې لپاره مو ډیر خو ټکو ته تاسو اشاره وکړه. حتما خلکو خبرونه اوریدلې ده او په راتلونکو کې به د ټکو نه اتمن استفاده کوي. ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې را سره وي. قدرمنو اوریدونکو، د چاپیریال ساتنې د برخې فعال ښاغلی سید محمد سلیمان خیل را سره په خبرونه کې وو او مننه لدی چې تاسو تر وسره سره وي خبرونه مو واوریدله او خبرونه ته مو زنګونه را وکړل. زمونږ د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په دې وروستیو کې په طبیعي پیښو همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په تیر کال کې په هرات کې هم زلزله شوی ولا او وروستیو کې په ډیرو ولایتونو کې سیلابونه هم شوی وو. نو مننه چې را سره وي خبرونه مو اوریدل. وړاندې ستاسو پیغامونه نشر ته آماده دي، هغه ووري نور مو په لاس پرم. خدای پامان.
سلامونه نیکه له د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. له زیول حق نیازی د جنوبی پښتونخوا تر سره په لاین کې یم. مر څه وسوم د حالات ته ګورو. دا د افغانستان نوې حکومت چې د دنیا والو لخوا هیڅ تفاهم نه د ورسره ملګری او نسته ورسره، بیا هم تکړه دی په هرات کې هم کارنامې د پام وړ کارونه کړی دی او په داخل کې د سیلابو په دغه کې د مرستو لخوا د دولت سره ښه په تکړه تو باندې خدمت روان کړی دی. نو سیهای بندیزونه و های بانکی شیشتمونه ایسابونه دا ټولو ته وګورین او اوس هم تر ډیرو ملکو تر پدانی وی حال کې تکړه دی. والسلام.
سلامونه نیک هیلی آزادۍ د ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته. تیر کار د ورستون څخه خو پیلمند ولایت کې ډیر زیات خلک زیانمن شوی دی. بے وقت بارانونه او سیلابونه د هلمند ولایت کروندګرو ته ډیر زیات زیان اړولی، خصوصا موږ خپله زیات شمیر کښتونه د باران له وجې له لاسه ورکړي.
السلام علیکم. جوړه سپاهي ځان لیکلی د ازادي راډیو ملګرو ته مې سلامونه ټولو ومنئ. دغه دی زه پروان ولایت اوسیدونکی یم. موږ په منطقه کې د څلور کاله مخکې سیل راغی، ډېرې ویجاړنې وکړې، ډېر کورونه وران کړې، ډېر منطقې دې موږ وران کړې، ډېرې خرابې موږ ته وړه. شخصا زه د اوس خپل کور نه لرم، خپل په ایران کې مسافرم، کورنۍ مې افغانستان کې ده او ایران کې دلته ډېر جنجالو سه ډېر کړهو سه موږ مخامخ وو، ډېر زورول کوي. د ایران خلک لا تکوب او ډوډۍ نه راکوي، نان به یو کې ډېر بد ورځ. دلته هم دلته هم ایران کار بار داسې مشکلات دی، هلته هم کار نشته دی، هسې کور مور نه لرو، هزار بدبختي سه مخامخ. دغه یو دغه پیغام چې تاسو ته مې کېښوده که دغه موږ سره څه مدد همکاري د کوم ځای نه وشي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد له پلوه او مشکلات شته. موږ له هغو تجاران سره سرمایه ګذاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه مو دا هیله ده چې د دغو بې وزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او ورختونو طبي په خوده ځپله ده. څنګه د ټولو اړخونو څخه دا مهمه ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې ښه همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خدا دادی رادیو اور دونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د محمد صابر د کندهار ولایت ته خبر کوم. ولا لکه متاتبانه چې په هرات ولایت کې د دلی وتولې او ډیر مظلوم افغان ولایت شهیدان کړل او ځپل. زما نظر د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ ته دی چې په دلته موږ د انارو کښتونه معنا انارو پرېښېدلی دي او تقریبا یو کیلو انار لس افغانۍ قیمت هم نه لري. روغ انار، ښایسته انار، یو کیلو انار لس افغانۍ قیمت نه لري. نو موږ د طالبانو ته دا غوښتنه لرو چې دا زموږ انارو ته یو زمینه برابره کړي چې بار مملکت ته ولاړ شي یا بل بلې خوا ته ولاړ شي. نو بس تاسو ته یو جان مننه.